پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو لپاره یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که چیرې د قطر په غونډه کې دوی ته بلنه ورکړل شي، په دې غونډه کې به د ګډون په اړه غور وکړي. البته دا د امریکایي او د طالبانو ترمنځ غونډه نه ده، بلکې د بین الافغاني د بین الافغانی غونډه چې ټاکل شوې ده د راتلونکي حمل میاشت کې په قطر کې جوړه شي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره کتلي دي. د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د استعفا خبر رد کړ. ملګري ملتونه وایي د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان به په افغانستان کې د دوی سفیر وي. او د امریکا د وسلو د کنټرول د ادارې یو چارواکی وایي د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د افغانستان د سولې پروسه اسانه نه ده. ښاغلی خلیلزاد تیر شپه په ټویټر لیکلی چې پرون یې د واشنگټن په واشنگټن کې د افغانستان له سفیر سره د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې پر راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد د سولې پروسې ته په اشاره یادونه کړې چې دا لار چې اور باندې روان دي مستقیمه نه ده او اسانه هم نه ده، خو خلیلزاد ویلي چې په ګډه به ګامونه اخیستل کېږي او د دغې لارې د پرمختګ لپاره به کار کېږي. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې نن واشنگټن ته ځي. کابلوف له امریکایي لوري سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کوي. هغه ویلي چې له امریکایي لوري سره به د طالبانو له استازو سره په وروستیو خبرو کې چې د قطر په پلازمینه کې وشوې د پرمختګونو په اړه خبرې وکړي او له هغوی به جزئیات وغواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب استعفا خبر رد کړ. د دې شورا یو ویندوی نن ازادي راډیو ته ویلي چې حمدالله محب پر خپل چوکۍ ناست دی او کار کوي. د افغانستان د یو شمېر کورونی رسنیو پرون ماخوستن داسې رپورټونه خپاره کړل چې حمدالله محب جمهور رئیس ته استعفا لیک وړاندې کړی، خو ولسمشر دا لیک نه دی منلی. د تیری پنځم به په ورځ د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې د طالبانو سره د امریکا د روغې جوړې پر روانو مذاکرو باندې انتقادي خبري وکړې چې په واشنگټن کې منفي انعکاس درلود. له هغه راهیسې د حمدالله محب او واشنگټن روابط رپېدلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف د کرکټ لوبغاړي راشد ویلي چې د کرکټ پیژندل سوی لوبغاړی راشد خان په افغانستان کې د دوی د ښه نیت سفیر دی. راشد خان د شلو کالو دی. یونیسف نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې راشد خان به تر دې وروسته په افغانستان کې خلک هڅوي چې انجونې تعلیم ته پرېږدي او د ګزرن پر ضد خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي. راشد خان د یونیسف د ادارې د دې اقدام څخه مننه کړې چې د روغتیا، تعلیم او د ماشومانو د تغذیه په برخه کې د همکارۍ لپاره زمینه ورته برابره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خودر د راشد خان په اړه ویلي چې تر دې مخکې هم راشد خان د ماشومانو د حقونو لپاره شکار کړی دی. د یونیسف اعلامیه وایي چې په افغانستان کې 1,300,000 ماشومان له زده کړو بې برخې دي او 6,000,000 کوچنیان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د خوراکي موادو د نشتوالي له امله سخت کمزوري دي. د امریکا متحدو ایالاتو د وسلو د کنټرول یو چارواکي ویلي چې د ایران د میزایلو پروګرام منځنۍ ختیځ بې ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالي سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. دا خبرې د وسلو د کنټرول د تایید او تطبیق لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي ایلم پبلیتي کړې دي. میرمن پابلیتی پرون په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لخوا د بیوسلې کولو پر موضوع رابلل شوي کنفرانس ته دغه وینا کړې ده. هغې ویلي ایران باید سمدلاسه د هغو بلستیک توغندیو چې د اتمي وسلو د لیږد توان لري ټول فعالیت محدود کړي. دغه راز تروریستي ډلو او نورو غیر دولتي لوبغاړو ته د میزایلو او د میزایل د ټکنالوژۍ تکثیر باید بند کړي. هغې په ځانګړي ډول په یمن کې د ایران لخوا د حوثي یاغیانو او په لبنان کې د حزب الله افراطي ډلې د ملاتړ یادونه کړې ده. پر ایران تور پورې کېږي چې په دغو دواړو مسلو کې لاس لري او ملاتړ یې کوي. امریکا د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه کړې چې پر ایران د دغه هیواد لخوا د بلستیک توغندیو د ازموینې او د دوو سپوږمکیو د توغولو له امله بندیزونه ولګوي. دوی وایي دا اقدام د امنیت شورا له پریکړو لیکونو سرغړونه ده. او نن به د قزاقستان د سرپرست ولسمشر په توګه قاسم جمارت تقیف د خدمت لوړه وکړې. له دې سره په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف نږدې 10 کلنه واکمني پای ته رسېږي. نظربایف چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لرې شو، تمه ده چې لا هم په دې هیواد کې د پراخ نفوس خاوند واوسي. 15 کلن توقایف چې په مسکو کې زده کړې کړې د قزاقستان د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر په توګه مخکې دندې ترسره کړې دي. د نن په ورستیو کې د قزاقستان د مشرانو جرګې د رئیس په توګه دنده ترسره کوله.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولاند په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي که په خطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې په اړه اجنډا ورسره شریکه شي. له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي.
دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون صورت قطعا شورا هیچ فرصت را از دست نخواهد داد.
افغان چارواکي د کندز ښار په څنډو کې د افغان ګډو ځواکونو پیل شوي پسرلني عملیات هم بریالي بولي. د پکتیا ولایت په محبس کې ګڼ شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی. وایي د خوشي کېدو لپاره یې فرمان شاوخوا 3 میاشتې مخکې صادر شوی خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی.
تقریبا د ده فرمان 3 میاشتې او 10 ورځې وتې.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د نیوزیلند پر 2 جوماتونو د ډلیزې حملې د قربانیانو لومړني 2 قربانیان نن خاورو ته وسپارل شول. ازادي راډیو او رای په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه صافه واضح اوریدلی شئ. روزو د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې حل شورا وایي په خطر کې د بین الافغاني خبرو د راتلونکي غونډې اجنډا ورسره شریک شي. له مشورو وروسته به پکې د ګډون په اړه پریکړه وکړي. د خبرې د دې شورا مرستیال ویان اسدالله زایری نن ازادي راډیو ته وکړي او ویل چې دوی د ټولو هغو هلو ځلو ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. ټاکل شوې ده چې په قطر کې د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ بله شپږم ځل غونډه وشي. دغه غونډه چې د افغانستان د سولې عالي شورا د ګډون په اړه غور کوي د بین الافغاني خبرو غونډه ده. هغه ورته غونډه یوه نیمه میاشت مخکې په موسکو کې هم جوړه شوې وه. د دلویدي میاشتې په 14 او 15 نیټه د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د کاندید او د افغانستان د ملي امنیت د پخواني سلاکار حنیف اتمر په ګډون یو شمېر افغان سیاستوالو او دغه راز د طالبانو استازو په دې غونډه کې ګډون کړی و. په دې غونډه کې وپتل شو چې بله غونډه به په قطر کې جوړیږي. په دې اړه نور معلومات اکرام الله اکرام راټول کړي د کابل له سټډیو سره. د اکرام صاحب، په دې اړه څه ویل شوي؟ د افغانستان د سولې عالي شورا
ډېره زیاته مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ټولو هغو هڅو ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرو اترو ته مخامخ خبرو اترو ته زمينه برابره کړي. دوی د سولې په اړه باندې د قطر راتلونکي ناستې ته په اشاره سره وایي چې کله دغه ناستې اجنډا له دوی سره شریک شي او ټول معلومات دوی ته ورکړي شي، دوی بل مشوره خبرو وروسته په دغه ناسته کې د ګډون یا نه ګډون په اړه پریکړه وکړي. که څه هم په دې اړه لانه دی ویل شوي چې دا د قطر دغه ناسته د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د شپږم پړاو ناسته ده که نه مسکو ته ورته ناسته ده یا د مسکو د ناستې دویم پړاو دی. خو د دې شورا مرستیال ویان اسدالله زهیری په دې اړه زیاته کړه،
در صورتی که در مورد آجندا و برنامه نشست سازنده ها انجام بشه و بر حال مشوره لازم با شورای رسول انجام بشه، شورای رسول این آمادگی رو داره که از فرصتی به وجود آمده یا هر فرصتی که چشم استفاده بکنه، اول اینکه آجنداش با ما شریک بشن، دعوتنامه رسمی از مجاری و کانال های تعریف شده برای ما ارسال بشه، در اون صورت قطعا شورای رسول خواهش فرصت رو از دست نخواهد داد.
یو شمیر سرچینو ازادي رادیو ته ویلي دي چې د قطر دغه ناسته به د راتلونکي لمریز کال د حمل په میاش کې د لزګونه کسانو په برخه اخیستنې سره په قطر کې تاثیر شي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې لدین وړاندې د روان کال د دلوي په 14مه ولسمه نیټه په مسکو کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون باندې یو شمیر سیاسي څیرو په مسکو کې د طالبانو لاستازو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه باندې بحثونه سره وکړل. که څه هم په ناسکه افغان حکومت برخوانه خسوی ویل چې دغه ډول ناستې ډېری غټوري نه دي. لایغونډې نوروسته ویل شول چې د مسکاو د غونډې دوهمه ناسته په قطر کې ترسره کیږي. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي سیریا او خغلی کرزی ته نږدې کسان نږدې کس شازاده مسعود وایي چې په خانه ولسمشر هڅه کوي چې د قطر په دغه غونډه کې افغان حکومت هم برخه واخلي. خغلی مسعود ویل مسعود تر سوچ دغه غک اپلای کیږي. نوري صاحب دا په داسې حال کې ده چې دلته په کابل کې 13 ورځ د امریکا سفیر جانباس په یو ټویټ کې ویل چې د افغان سیاسي سیرو مدني ټولنو لاستازو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه باندې خبرې کړې دي. خغلی جانباس په ټویټر کې دا هم لیکلي دي چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د امریکا د هڅو په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې ترڅنګ بل مهمه مسله دا د نوري صاحب چې
بله ما هم دا غوښتل چې تر اوسه پورې امریکا هڅه کړې چې د بین الافغاني خبرو لپاره زمینه برابره کړي چې د دغو خبرو په جریان کې چې تر اوسه پورې 15 ځلې د طالبانو سره کړي دي، ځینې ستونزې هم راولاړې شوي. دغه خبرې د افغانستان د حکومت لپاره تر تقریبا داسې معلومیږي چې د قناعت وړ نه دي، ورسره ډېر معلومات نه دي شریک شوي چې په دې وروستیو کې د سولې د روان بهیر په اړه د کابل او واشنګټن ترمنځ ځینې اختلافات هم رابرسېره شول. د د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په واشنگتن کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پزرنګړي استازي زلمی خلیلزاد انتقاد وکړ او ویل چې په دې خبرو کې د افغانستان حکومت څنګه تکړه دی او تقریبا په یو ډول باندې طالبانو ته مشروعیت ورکوي. اکرام صاحب، د محب د استعفا اوازې خپرې شوې وې، خو مخکې په خبر کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه اوازې رد کړې او ویل چې هغه عادي خپل کار ته دوام ورکوي. په دې اړه څه ویل شوي دي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل نوري صاحب، تیره شپه د افغانستان د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب د استعفا راپورونه خپرل شول، خو نن د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر دغه اوازې رد کړې او ویل چې په دې اړه کوم راپورونه چې خپاره شوي د یوازې تشې فیسبوکي اوازې دي. تیره شپه داسې راپورونه خپاره شوي وو چې حمدالله محب استعفا کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غني دغه استعفا نه ده منلې. تر دې حده په دغه راپورونو کې ویل شوي وو چې حمدالله محب په ځای باندې عمر داوودزی د افغانستان د سولې د عالي شورا د درنشا رئیس ټاکل شوی دی او ډیر امکان دی دی چې خغلی محب هندوستان ته د سفیر په توګه باندې واستول شي. خو نن د افغانستان د ملي امنیت شورا د اوازی رات کړي. لکه څنګه چې تاسو وړاندې وویل، 13 ورځ پم دیړه رويټرز خبري ایجنسی د یو شمیر امریکایي چارواکو له خوله راپور ورکړ چې د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویلي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له خغلی محب سره اړیکې ختموي. دغه خبره ته په کتلو سره یو افغان پخوانی چارواکی چې نه غوښتل نومي واخیستل شي دا ویل دي چې لدی سرګندونو نه د امریکایي چارواکو هدف ده چې ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار لری کولو ته اړ کړی. هغه خبره ته په کتلو سره دلته شکونه هم دغه سې کیږي چې د دغه یو سره منځ کې دونکو د خبرو صورت ملي امنیت شورا دا هر څه رده یو د واځي ته شي فیسبوکي
بل اکرام صاحب تر اوسه پورې د افغانستان ولسمشري مانی د امریکایي چارواکو د ورستي دریس په اړه یا د ورستي سرګندونو په اړه رسمي عکس العمل نه دی خوده د افغانستان د ملي امنیت شورا هم عکس العمل نه دی خوده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اشرف غنی ته په خبرو کې ویلي چې نور محب د واشنگتن کې د محب هرکلی څوک نه کوي. امریکایي چارواکي هم له سره لیدو کتو ډډه کوي. ولې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمي عکس العمل نه ښیي چې دغومره اوازو ته لاره پرانیستل شوې ده؟ له هرې خوا مختلف ګونګوسې دي او خلک بېلابېلې خبرې کوي.
بالکل منګل تیری ورځ را پدی خو هڅه وکړه چې د افغانستان ولسمشري معنی په دې اړه څه وي خو په دې اړه فکر کوم ټول ویندویان له خبرو کولو نه منع شي. دی واځي تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د رويټرز د روسي راپور په اړه باندې هم دومره ټویټ کړی و چې د ملي امنیت شورا د افغانستان د ملي امنیت شورا په مالی لحاظ باندې خودکفا ده. په داسې حال کې چې په د رويټرز په راپور کې ډیر نور موارد ذکر شوي وو مختلف سرګندونې وي خو د افغانستان ملي امنیت شورا یوازې د راپور یو ډیر کوچنی برخه ته خبرګون خوده لوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت شورا دفتر ته مالی مرستې ورکوي. دوی ویلي چې د ملي امنیت شورا چې د مالی لحاظ باندې خودکفا ده. نو واقعا لکه څنګه چې تاسو ویل په دې اړه باندې ټول چوپ خوله دي. اصلا په دې اړه څه نووي. موږ ډیره هڅه کوو چې ویندویان دولتي ویندویان همدارس د هر په دې اړه خبر بریو کې خطر دي د مې رسمي خبرګون نه دی خوده له.
بله اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو وام اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا وای په قطر کې د بین الافغاني خبرو دراتونکو غونډې اجندا ورسره شریک شي. له مشورو وروسته به پکې د ګډون یا نه ګډون پریکړه وکړي. د دې مخکې د افغانستان د سولې علي شورا رسما په ورته غونډه کې چې موسکو کوربه وو ګډون نه کړی. دا غونډه د دلوي په میاش کې د میاشتې په 14مه او 15مه په موسکو کې جوړ شوی او پکې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمیر مخکښو وتلو سیاسي څیرو ګډون کړی وو. دغه راز په پام کې ده چې په قطر کې د روانې میاشتې په وروستیو کې بیا د امریکایي پلاوي او د طالبانو ترمنځ بله غونډه وشي. دا ځل به دا شپږمه غونډه وي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم ناجیه صافی اقتصادي خبرونه اوروي.
د شپږ سوه یو دېرش میلیونه ډالرو په ارزښت په بدخشان ولایت کې د برېښنا رسولو او شیوا بند جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شو. جمهور ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حضور کې بدخشان ته د برېښنا رسونې او شیوا بند جوړولو تفاهم لیک لاسلیک شوی. د دغه تفاهم لیک موخه د آغا خان اقتصادي پراختیا صندوق او د دوی انکشافي شریکانو د شپږ سوه یو دېرش میلیونه ډالرو پانګونې په ارزښت د بدخشان خلکو ته د برېښنا تولید دی. د بدخشان ولایت د برېښنا انرژي د اړتیاو رفع کولو په خاطر د دغه پروژې د تړون موده دیرش کاله وړاندیز شوی چې په څو پړاوونو کې تطبیق کیږي او هر یو پړاو به وکاله وخت ونیسي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې د چرګانو د روزنې لپاره د 500 فارمونو د جوړولو چارې پیل کړې. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي رادیو ته وویل چې دغه فارمونه هر یو د 500 چرګانو د روزنې وړتیا لري. یاد فارمونه د بلخ ولایت په نهر شاهي او بلخ ولسوالیو کې د اقتصادي ودې په هدف هغو اړمنو کسانو ته جوړیږي چې مخکې سروې شوي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه 500 کیلو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، د وریژو یوه درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 500 او یو لیټر ډیزل بیا په 250 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 بیا افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 50 افغانۍ 50 اویا پوله، او زر پاکستاني کلداري 520 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. او اوس مې یوه نړیواله موضوع. په نیوزیلند کې د مارچ په 15 پر دو جوماتونو د حملې قربانیان خاورو ته سپارل کیږي. په دې حملو کې 50 تنه وژل شوي او 30 نور ژوبل شوي دي. د دې موضوع پر جزئیاتو له عصمت څاروان سره خبرې کوو. همدا شېبه په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، څو تنه خاورو ته سپارل شوي تر اوسه؟
نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د نیوزیلند د کرایست چرچ ښار پر دو جماعتونو د حملې په نتیجه کې د 50 تنو وشل شویو د لومړیو دوو تنو جنازې نن چهارشنبه خاورو ته وسپارل شوې. لومړني دوه تنه چې نن په کرایست چرچ ښار کې خاورو ته وسپارل شول، سوري مهاجر خالد مصطفی او د هغه 15 کلن زوی حمزه و. د دوی د جنازې په مراسمو کې سلګونو کسانو برخه اخیستې وه.
څلور 15 ورځې مخکې نن شلمه ده د مارچ دا پیښه شوې. ولې دوی جنازې دومره په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي؟
د دوی د جنازې مراسم په دې خاطر په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي چې چارواکو په تیرو 4-5 ورځو کې د کرایست چرچ ښار د مسلمانانو په هدیره کې د هغوی لپاره ځانګړی قبر جوړو، نو دې وخت غوښت ځکه دا په ځنډ خاورو ته سپارل کیږي.
د پیښې نور قربانیان هم په همدې هدیره کې خاورو ته سپارل کیږي په نورو هدیرو کې؟
د پیښې ډیر قربانیان به په همدې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي، خو یو شمېر به خپلو هیوادونو ته یوړل شي. ځینې خلک غواړي چې خپل هیواد کې خپل وطن کې خاورو ته وسپارل شي. په غیر رسمي ډول د قربانیانو ملیتونه اعلان شوي چې د هغو په منځ کې افغانان، پاکستانیان، بنګالیان، ترکان، سعودیان، اردنیان، اندونیزیایان او همدارس د مالیزیا، مصر او امریکا به شامل دي.
د همدې پیښې په تړاو د استرالیا صدر اعظم د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی دی. اردوغان څه ویلي او استرالیا ولې دومره شدید عکس العمل ښودلی؟
هو، لکه چې تاسو ویل، د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د نیوزیلند له پیښې وروسته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر څرګندونو سخت غبرګون ښودلی او حتی ویلي دي چې هیواد به له ترکیې سره پر خپلو اړیکو د بیا کتنې په شمول پر ټولو انتخابونو غور وکړي. اردوغان ویلي و چې د مسلمانانو ضد استرالیایان به په کفنونو کې همغسې بیرته واستول شي لکه څرنګه چې دوی یا د دوی غور نکونه د لومړۍ نړیوالې جګړې د ګالی پولی له سیمې څخه استول شوي وو. د سمندر غاړې ته نږدې د ګالی پولی په ښار کې د ترکانو خلاف جګړه کې تر 8000 زیات استرالیایي او نیوزیلندي پوځیان وژل شوي وو. دا د دوهمې نړیوالې جګړې وخت وو او دا د استرالیا او نیوزیلند په تاریخ کې د دوی د اتباعو لپاره تر ټولو خونړۍ پیښه وه. د دواړو هیوادونو خلک د هر کال په اپریل میاشت کې د ګالیپولی پیښې تلیل مانځي. د استرالیا صدر اعظم ویلي دي چې دا نه یوازې د استرالیا بلکې د نیوزیلند د خلکو سپکاوی دی.
بله، عصمت څاروان، تاسو نه مننه. که څه هم د نیوزیلند صدر اعظم ویلي وو چې تر ننه پورې، یعنې د مارچ تر شلمې پورې، به د دې پیښې ټول قربانیان خپلو خپلوانو ته وسپاري چې خاورو ته یې وسپاري، خو ویلي دي چې تر اوسه پورې د ټولو 800 پېژندګلوي نه ده شوې. د اسلام د شریعت له مخې باید مسلمانان ژر تر ژره خاورو ته وسپارل شي په 24 ساعتونو کې.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د کندوز ښار په څنډو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف پسرلني عملیات پیل کړي، او دغه عملیات به تر هغو دوام وکړي چې ټول سیمې له وسلوالو تصفیه شوي نه وي. له کندوز د ازادي رادیو خبریال اجمل آرین پرې راپورټ لري.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د افغان ګډو ځواکونو د دې ولایت د ښار اړوند نږدې څنډو کې او دغه راز د کندز تخار د لویې لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په هدف له دوه ورځو راهیسې د طوفان شپږیز په نوم تصفیوي عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. په نوموړي ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې درستیزوال سید قربان موسوی په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
در ساعات مختلف شهر قندوز و تا فعلاً به دشمنان مردم افغانستان بسیار ضربه محکم وارد گردیده.
موږ غواړو چې امنیت تامین کړو څو د قندوز خلک د نوي کال شپې ورځې په یو آرامه فضا کې سره تیرې کړي او په روان عملیات کې ډېر ستنه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې او د دښمن یو شمېر مرکزونه هم تخریب شوي دي. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې ځواکونه هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د وسلوالو طالبانو د احتمالي مسلحانه تحرکاتو پر وړاندې پوره چمتووالی نیولی او هغوی ته اجازه نه ورکوي چې په نوي کال کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. په دغه ولایت کې د ملي اردو یو تن سرتیری نادر خان په دې اړه وویل:
په ما د خدمت استعمال ته خون درګه مجریان داشته باشه د ملت مردمی افغانستان خدمت میکنم وظیفه مو است.
موږ له وړاندې د ورانکارو ډلو د شومو اهدافو د شنډولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او طالبانو ته د سر پورته کولو اجازه نه ورکوو چې د نوي کال په ورځو کې د خلکو پر وړاندې ننګونې جوړې کړي. بلخوا د کندز اوسیدونکي پر دواړو ښکېلو اړخونو غږ کوي چې نور له جنګ او افغان وژنې څخه لاس واخلي او د خبرو اترو له لارې دې د خپلې ستونزې هوارې کړي. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو امین الله شیرزاد او جمیل خان په دې اړه آزادۍ راډیو ته وویل:
نور جنګ نه غواړو په افغانستان کې، سر ته د افغانستان جنګ نه غواړو، بلخوا په کندز کې جنګ نه غواړو. خدای ته وګورې، نور دې موږ د افغانستان خلک به آرام پرېږدي. څوک چې افغانستان کې اوسېږي دغه ټول افغانان دي او جنګ نه غواړي، سوله غواړي.
دولت نه دا غواړو چې دولت باید هر کله دلته عملیات وکړي، موږ امنیت تامین کړي. اوس که امنیت نه وي نو نشي کولی چې دا ماشومان دلته درسونه وایي. هره ورځ جنګ، هره ورځ مثال اختصاب دی او بل کار دا نشي کولی چې درسونه وایي.
په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي د دې ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی د 1998 کال لپاره یو منظم پوځي پلان جوړ کړی او په پلي کولو سره به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه شي او د خلکو لپاره به د آرامه ژوند کولو زمینه برابره شي. خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، آزادۍ راډیو، کندز.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. خو له هغه مخکې پکتیا ته ځو. د پکتیا ولایت په محبس کې ګڼ شمېر بندیانو د ډوډۍ نه خوړلو احتساب کړی. دوی وایي د خوشي کېدو لپاره فرمان شاوخوا درې میاشتې مخکې صادر شوی خو تر اوسه نه دی تطبیق شوی. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځای پرې رپورټ لري.
احتساب کوونکو د دغه فرمان د مواداتو په تطبیق کې اړوند مسؤلین په ناغېړۍ تورن کړي وایي چې د فرمان له صادرېدو څخه میاشتې تېرې شوې خو د تطبیق څرکې نه لګېږي. دوو تنو احتساب کوونکو رسنیو سره په خبرو کې وویل:
دا لومړی ځل نه دلته داسې مشکلات رامنځته شوي دي، بار بار داسې مشکلات رامنځته شوي دي او دا رقم ته مسؤلین راغلي دي، موږ سره ژمنې کړي دي، محبوسین سره ژمنې کړي دي، خو بیا په اخر کې هغه ژمنې سې کوم دي په یو تشو خبرو باندې بدلې شوي دي. تقریبا د ده فرمان درې میاشتې او لس ورځې یولس ورځې ووتې. ایا ته په ورځ کې چې پنځلس دوسیې څېړي، لس دوسیې څېړي یا شل دوسیې څېړي، دا فرمان بوس تطبیق شوی په دومره ورځو کې ولې نه تطبیقیږي؟
د پکتیا مرستیال ولی ښاغلي عبدالولي صحید درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان محتوا پیچلې یاده کړه. ویل چې د دغه فرمان د موادو په هکله د بندیانو او د فرمان د تطبیق کوونکي کمیسیون ترمنځ سوی تفاهم رامنځته شوی. د دغه سوی تفاهم د لمنځه وړلو په موخه په ټاکلي کمیسیون کې د بندیانو د دوو تنو استازو د شاملولو پریکړه کړې. څو د فرمان له مخې د دوسیو د څېړلو پر مهال د احتساب کوونکو بندیانو استازولي وکړي او د بندیانو قناعت حاصل شي.
د هغه کمیسیون چې ټاکل شوی دی د همدې فرمان د تطبیق دپاره، مونږه د دوی سره دا هم ور اضافه کړه چې د بندیانو نه د دوه کسه نمایندګان هغه د هم د دوی سره دغه جریان کې شامل وي.
دا چې د درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان محتوا څه ده او کوم ډول بندیان یې له مفاداتو برخمن کیږي په هکله د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس ښاغلي عطاالله فکري وایي:
دا درې سوه شپږ دېرش نمبر فرمان، او په دې فرمان کې ټول مجرمین حتی سیاسي او نور جرائم ځسی په دې وسایلو کې برخمن کیږي او برخمن کیږي. او په دې کې دوه مواصفات نور زیات دي چې یو کوم دوسیه کې چې د یو کال نه اضافه تاخیر په حکم کې راغلی وي، هغې ته به د ورځو ته کال او د میاشت په میعاد کې هغې ته جرایي تاخیر کې ورکول کیږي. همدارنګه د هر کال چې دوسیه قطعی او نهایی شوی وي نو په دې کې د ټول فرامین نه دوی مستفید کیدای شي.
د هیواد په زندانونو کې په بېلابېلو جرمونو په بند محکوم زندانیان د کال په اوږدو کې د ملي دینی او مذهبي ورځو په ویاړ د ولسمشر ځانګړو فرمانونو صادرولو ته سترګې په لاره وي، چې له مخې یو شمېر بندیان له بنده خوشي کېږي او یو شمېر نورو د بند په موده کې کموالی راځي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو او ری هر ورځ سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو خبرونه کوي. د خبرونه دوهمه نیمه ته ورسېد، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه خبرېدو ته چمتو ده. خو له هغې مخکې فرشته جلال زئی د افغانستان او نړۍ د ساتنې مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په واشنگتن کې د افغانستان د سفیر سره خبرې کړې دي. خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې د افغانستان د سولې پروسه یوه مستقیمه لار نه ده، یوه پیچلې پروسه ده، خو دوی هڅه کوي چې په دې پروسه کې پرمختګ وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب استعفا رد کړه، دا خبری رد کړ. د دې شورا یو ویاند ازادي راډیو ته نن ویلي چې محیب پر خپل چوکۍ ناسته یو کار کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ ادارې یا یونیسف د افغانستان د کرکټ پیژندل سوی غړی راشد خان په افغانستان کې د ښه نیت سفیر نومولی دی. راشد خان د شلو کالو د یونیسف ویلي چې راشد خان به خلک وهڅوي چې نجونې تعلیم ته پرېږدي، د ګزرن دپاره خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي او د کوچنیانو د سوی تغذیه په ضد مبارزه کې مرسته وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتو د وسلو د کنټرول و چارواکي ویلي چې د ایران د میزایلو پروګرام منځنی ختیځ بي ثباته کوي او د سیمه ییزې وسلوالي مقابلې یا سیالۍ خطر ته زمینه برابروي. او نن به د قزاقستان سرپرست ولسمشر قاسم زمارت تقیف د خدمت لوړه وکړي. دای به سرپرست ولسمشر سي لدې سره په قزاقستان کې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایف دیرش کلنه واکمنی پای ته ورسېده.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني. زاد النافی همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه ښولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 90 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د سرکرود ولسوالۍ اړوندو سیمو کې 290 کیلوګرامه چرس نیولې دي. یاد دې وي چې د نشه یي موادو د قاچاق د دې دوو پیښو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. د پنشیر ولایت اوسیدونکو د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ادعا کړې چې په پنشیر ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو آزاد دی، خو سیمه ییز چارواکي مخه نه نیسي. اعتراض کوونکي وایي چې پنشیر ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او دغه ډول په دې ولایت کې نشه یان هم ډیر شوي دي. د پنشیر د والی ویاند منصور اونابی ازادي رادیو ته وویل د نشه یي موادو خرڅونکو په دې ولایت کې په پټه نشه یي مواد خرڅوي، خو د دوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
پنشیر از جمله ولایتي است کې کشته
پنشیر د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې کوکنار هیڅ نه پکې کرل کیږي. خو د نشه یي موادو خرڅونکو د پنشیر په بیلابیلو سیمو کې په پټه نشه یي مواد خرڅوي. د پنشیر محلي حکومت ژمنه کوي چې د دې موادو د خرڅلاو او قاچاق مخه ونیسي
ان را بگیرد.
په پنشیر ولایت کې د قاچاق کوونکو نشه یي موادو خرڅونکو پر خلاف مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې په تیر یو میاشت کې په دې ولایت کې یوازې 2 ځله د نشه یي موادو د قاچاق راپور ورکړل شوی دی. او د ونې ورسته پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوی دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د سمنګان ولایت پولیسو 688 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې نیولي چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې ول دی ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین په داسې حال کې ونیول شي له بدخشان ولایت څخه کابل ته قاچاق کیدل. او په دریمه پیښه کې د پنشیر پولیسو 10 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې له خنج ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې د دې دریو قضیو په تور شپږ کسان نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشې موادو په برخه کې د غونې مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه ښودلې ده.
بلمی جمعیه تیر اشپار اول کال هم دلته موجوده و دوی په اسانی سره کولای شوی د تیر د حل لپاره مختلفې لارې وسنجوي.
په دې اړه هم راپور لرو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې څومره اغېز لري.
کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوي دي یو خدای چې امراض له منځه وړي انسان په ځان باندې حاکم کیږي ورځ په ورځ.
دا چې د اسلام سپیڅلی دین د تمباکو د استعمال په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه لرو.
بعض علما زمون چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې همو کې عوام دې مو کې.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر ته خو تر پای هیڅ سړی نشوي.
ولې بلنار ما څه کړی دي
شوایي ولې لک ته ناقب قاریږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو سازمان د نشې موادو کښت او قاچاق په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لاره کې ستر خنډ بولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو د امنیت شورا په غونډه کې وویل که څه هم پروسه ښکار په افغانستان کې د تریاکو تولید کم سوی و خو اوس هم هلته ډېر کوکنار کرل کېږي چې د افغانستان ثبات یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان ګاونډیان او نړیواله ټولنه تورنوي چې د نشې موادو پر ضد مبارزې په برخه کې پاتې راغلي دي. ولسي جرګه وړاندیز کوي چې دوی باید د نشې موادو په ضد مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د افغانستان د تیرو شپږو میاشتو د چیړنو په اړه په نیویارک کې ځانګړې غونډه جوړه کړه او د امنیتي وضعیت د چیړلو تر څنګ د نشې موادو پر ستونزو هم بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په دې غونډه کې وویل چې د نشې موادو تولید او قاچاقو د افغانستان لپاره امنیتي، اقتصادي او اجتماعي ستونزې راپیدا کړې دي. ښاغلی اماماتو وایي چې افغان ځوانان د احتیاط له امله له جدي ګواښ سره مخ دي.
نشه‌یي مواد په افغانستان کې یو بله اجتماعي او اقتصادي ننګونه ده. سره له دې چې په 2013 میلادي کال کې د تریاکو په تولید کې کموالی راغلی خو بیا هم د نشه‌یي موادو د کښت او قاچاقو دوام په دې هیواد کې د ثبات پر وړاندې یو جدي ګواښ دی. څېړنې ښیي چې د افغان ځوانانو تقریبا په سلو کې لس یې په دوامداره ډول نشي کوي. په افغانستان کې د دې ستونزې ختمولو لپاره ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې بازارونو ته د نشئی موادو وړاندې کولو او غوښتنې سره مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې ځانګړي استازي واسیلی نبینز یا په دې غونډه کې وویل د نشئی موادو سره مبارزه د مسکو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي ځکه چې نشئی مواد د سیمې لپاره یوه جدي ستونزه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په داسې حال کې د افغان ځوانانو د احتیاط په اړه اندېښنه کوي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنو له مخې په دې وروستیو وختونو کې د عامو ځوانانو تر څنګ د پوهنتونونو محصلین هم نشه یي ګولۍ خوري. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته ګوته نیسي او وایي چې دوی تل افغانستان د نشه یي موادو د جوړولو ستره سرچینه بللې خو خپله په دې مبارزه کې پاتې راغلي چې نړیوالو بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
بلمی جمعیت افغانستان کې حضور لري. تیر 14 کال هم دلته موجوده و دوی په اسانی سره کولای شوی چې د دې د حل لپاره مختلفې لارې وسنجوي. په تاسف سره وایم چې خبرې همیشه دین په دې موضوع سوي دي او د حل لارې هیڅ کام ورسره نه او نن سبا همدا ستونزه افغانستان پر مخ چپلا غول کیږي چې افغانستان تولید کوونکي په ټول جهان کې غټ ترین.
د د کورنیو چارو او نشه یي موادو سره د مبارزې وزارتونو د چارواکو په خبره ټول هغه کیمیاوي مواد چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارول کیږي د گاونډیو هیوادونو له لارې افغانستان ته راځي، خو گاونډیو هیوادونو نه د دې موادو د قاچاقو مخه نیولې او نه یې هم لازمي هڅې کړي دي. ښاغلی پښتون له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان دولت سره د همکارۍ تر څنګ د کوکنارو له کښت سره جدي مبارزه وکړي او د ګاونډیو هیوادونو له لارو د افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه ونیسي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي.
محمد ایاز ترنکو چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له امله د ملګرو ملتونو سازمان د اندېښنو په اړه راپور اوروه. اوس به پر دې موضوع بحث وکړو چې ورزش د نشې په مخنیوي کې څومره اغېز لري. ارواپوهان وایي چې د نورو فعالیتونو تر څنګ ورزش د ځوانانو لپاره ښه مصروفیت او له نشو څخه د ژغورلو غوره او موثره لاره ده. طبي څېړنې ښیي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین په نوم یو ډول هورمون جوړیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسي کې اولمپیک ریاست هم مسؤلیت لري چې ځوانان ورزش ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز ترنک راپور واورو.
په دې وروستیو کلونو کې د ورزش مینوال ډیر سوي دي. ځوانان هڅه کوي چې یو ډول ورزش وکړي او د نورو هدفونو تر څنګ یو هدف دا وي چې ځان خوشحاله وساتي. دا چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې څومره ونډه لري، په دې اړه به د څو ورزشکارانو خبرې واورو.
زما نوم دی محمد ابراهیم. سپورت یو د احتیاط لپاره نه، بلکې هر انسان ته لازمه ده چې هغه سپورت وکړي، ځکه سپورت یو داسې شی دی چې هم یعنی پیسې نه ورباندې مصرفیږي، او بل دا ده چې هغه وخت چې په د مواد مخدرو باندې مصرفیږي، که چیرته موږ په دا په سپورت باندې مصرف کړو نو هم ځان ته ګټه ده، هم جامعې ته ګټه ده، او هم خپل کورنۍ ته فایده رسیږي.
فوزیه وردګ یم. کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوی دي، یو خدا چې امراض لمنځه وړي، انسان په ځان باندې حاکم کیږي، ورځ په ورځ سی وانګیزه ورته پیخي کې دوی ته فکر بدلوي، هغه ورته لذت بخښ کیږي، هم د تفریح په حساب هم د صحت په حساب سره.
طوفان شریفی. سپورت یوازینی لار د خلاصون د احتیاط دی. سپورت یوازینی لار دی چې انسان موافقتونه ترسی. سپورت هغه دریچه ده چې انسان کولی شي د دې له لارې خپل ټول مقصد ترې حاصل کړي. سپورت یو سرگرمی ده، یو سړی ځان داسې تندرست ځان احساس وکړي او غمګین نه اوسي، هېڅکله په دې احتیاط کې نه راځي.
ارواپوهان په دې باور دي چې پر لپسې ورزش پر جسمی روغتیا سربیره انسان ته رواني ارامتیا ورکوي او پر ځان یې باور ډیریږي. ارواپوه محمد ظاهر شمس وایي چې ورزش د جسمی، ذهنی او عاطفي ودې لپاره ډیر ګټور کار دی.
ورزش او سپورت یوازنه د دغو مشکلاتو د حل لارې ده، خصوصا مثلا کس چې ډیر افسرده وي او یا مثلا دوی په ځینو وسواس او په نورو رواني تکالیفو باندې دوی اخته وي، مشکلات وي، انزوا ولري، افسردګي ولري او یا عقمندګي ذهني ولري، د دغو د ټولو د حل لارې همدغه ده چې دوی باید ورزش ته مخه کړي. حتی هغو کسانو چې مثلا داسې افسردګي ولري چې دوی مثلا د ځان وژنې قصد لري یا مثلا ډیر ژاړي، ډیر په غوسه کې وي، اکثره ورځې په داسې نارامۍ تیریږي، فقط یوازنۍ لارې دغه ده چې دوی سپورت ته مخه کړي. د ټول شند دوی ځان څخه لري کیږي، بیا د دوی د پیشرفت لپاره، د ذهني ودې لپاره، د جسمی ودې لپاره او د دوی د عاطفي ودې لپاره د ډیر ښه زمینه ورته برابرېږي.
طبي ډاکټران هم ورزش د بدن لپاره ګټور بولي او وایي چې د ورزش په نتیجه کې د انسانانو په بدن کې د ډوپامین په نوم یو ډول ماده تولیدیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د ورزش په صورت کې هغه هورمونونه وده کوي چې له ژوند سره د انسان مینه ډیروي.
د ورزش په محل انسان ډیر فزیکی فعالیت لکه بل خواله کوي، د زړه حرکات ورسره ډیریږي او انسان کوشش کوي چې د وجود د ضرورتو د رفع کولو لپاره ژورې ژورې ساګانې واخلي او ډیر اکسیجن مصرف کړي. دا خپل د استراب او د ستړیا او د اندیښنو په کمولو کې تأثیر لري او په عین حال کې د انسان روحیه ورسره پیاوړې کیږي، انسان ورسره د خوشحالۍ او د آرامښت احساس کوي او له دې سره د انسان د وجود هغه هورمونونه تحریکیږي چې هغه د انسان په وده، د انسان په خوښۍ او انسان ته په انګیزه ورکولو او انسان ته له ژوند سره د علاقې سبب کیږي. که چیرته ورزش وسي، که چیرته په منظم شکل سره فزیکي فعالیت وشي، نو تر ډیره حده د دغه هورموني توازن په ساتلو کې انسان بریالی کیدی شي. هر کسان چې ورزشی فعالیتونه کوي نه غواړي له غیر سالم و لارو مخدره مواد یا د خوشحالۍ د پیدا کولو لپاره لټه وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو په پالیسۍ کې د المپیک اداره مسؤلیت لري چې د ځوانانو لپاره ورزشي پروګرامونه جوړ کړي. د دې وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفي وایي چې ورزش له نشه یي موادو څخه د وقایې یا ځان ساتلو غوره لار ده.
المپیک په دې کې شامل دی، پالیسی یو عمده جز دی، خصوصا د وقایې په بخش کې. المپیک مسؤلیتونه په دې کې دا دي چې هغه ځوانان چې تر اوسه پورې په مخدره توکو روږدي نه دي، د هغوی د آګاهۍ سطح لوړول دي. هغه سپورټمینان چې هغه په مسابقو کې فرضاً په اکثر ځایونو کې که په داخل د افغانستان کې که په خارج د افغانستان کې، دوی باید د مخدره توکو د استعمال د مخنیوي په خاطر باندې خپل میسیجونه خلکو ته ورسوي. اسپورت یوازینی لار د مخدره موادو د خلاصون لپاره ده چې هغه پالیسی کې په مشترک شکل باندې کړی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین او اندروفین په نومونو یو ډول هورمونونه تولیدیږي چې په نتیجه کې په ذهن او چلند کې مثبت بدلون راځي، خوشحاله کیږي او په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د تمباکو د استعمال په اړه د اسلام د سپیشلی دین حکم درته بیان کو. دینی عالمان د نسوارو، چلم او سګریټو استعمال ناروا بولي. دوی وایي اسلام هر هغه څه منع کړي چې د انسان جسم او ذهن ته زیان رسوي. دا چې ځینې خلک په تیره بیا کلیوال دا کار څنګه بولي او ولې په مسجدونو کې نسوار کوي، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه دی؟ که مسجدونه د ملا امامانو لخوا د تمباکو د استعمال ممنوعو ځایونو اعلان شي، دا کار به څومره ګټور وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاس نقل مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د تمباکو استعمال د اسلام له نظره څه حکم لري.
د اسلام مبارک دین هر هغه څه چې د انسان د صحت د پاره او د انسان د شخصیت د خرابېدو د پاره او د انسان د مقصد د تاوان رسیدو اشیاوي، هغه د اسلام د نظره منی دی او باید خلک دا غي نه ځان وساتي. دا چې سیګریټ او نشوار سره د دې چې زمنګ پټولنه کې عام ګرځېدلې دي، زمنګ ځوانان او زمنګ بعضی متخصصین هغه په دې باندې عادت دی او همدا استعمالوي، نو دا د لپاره د دلیل نه دی چې سړی دې ته د رواو دلیل ورکی یا سړی د مشروعیت دلیل ورته ورکی. شاید د نورو حرام اشیاو په نسبت باندې د دې ضرر کم وي، خو د دې باوجود هم چې طبي ډاکټران وایي چې صحت ته ښه نه دی، نو د اسلام مبارک دین هم په همدې اړه باندې چې د انسان د صحت د خرابېدو خبره ده او د انسان مغز ته تاوان یا د انسان غاښونو ته ورویو ته خولې ته د تاوان سبب ګرځي، نو ښه خبر دا ده چې زموږ ټولنه زموږ ځوانان د دې نه ځان وساتي.
ځینې خلک په تیره بیا کلیوال په مسجدونو کې نسوار کوي، دا کار تاسو څنګه بولي؟
مسجدونه د عبادت ځای دی، د الٰه العالمین جل جلاله تا د سجدی او د تواضع او د تضرع ځای دی، نو ښه خبر دا ده چې زمونږ خلک مونږ وای په عام ځایونو کې دوی ته نه باید ځان وساتي، په خپل کورونو کې په خپل ژوند او زندګۍ کې. نو مسجد خو د عبادت ځای دی، په جومات کې خو بیخي باید د دې شیانو نه ځان وساتي، نه هلته ځان سره ویسي، نه هلته کیدي. په جومات کې خبرې کول منی دي چې سړی پکې دنیاوي خبرې کوي، نو کله چې دنیاوي خبرې پکې منی، نو بیا نسوار کله پکې روا دي یا خلکو ځان د پاره روا ګرځولي، او دا له هولا بشیادی د دینه باید سړی ځان وساتي.
کله چې مختدیان په مسجد کې دا ناروا کار کوي او ملا امام یې په پټه خوله ننداره کوي، خی مختدیان دا فکر وکړي چې دا روا او مبا کار دی، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه ده؟
د علماو خاموشي یا علما بعضی علما زمونږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي، دا د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې هم وکي، عوام دې وکي او هغوی د دې ته رواوالي دلیل ورکړي، نه، بلکې دا شی اصلا ښه شی نه دی. که څوک په جومات کې کوي که جومات نه د باندې کوي، نو کله چې یو شیخ نه وي او د شریعت د نگاه نه هم صحیح نه دی، نو ځان ته نو ساتي او کلا یو د چاپ یو ناروا عمل باندې یو عالم په تخلوشي داغه خاموشي درووالي دلیل نه ګرځي بلکې د خلک خپل باندې مسؤل دي چې دې نه ځان وساتي زه په علماء باندې غږ کوم چې باید خاموشي ونی کی خه خبردار چې مونږ ولس خو تر او بلوش تر سو پورې ولس صحت منی ګور نبی علیہ السلام فرمایي چې قوي مؤمن د ضعیف مؤمن نه ډیر زیات بهتر دی نو قوي مؤمن هغه دی چې هغه د الله العالمین عبادت کې چالاک کوي ټیټ وي څوک چې نسوار کوي هغه باندې روژه څونه سخته تیریږي اڅونه جنجالونه جنګونه پکې کوي خو معلومیږي دا چې دا شیخ شی نه دی که علما ورباندې خاموش مي یا څه نه وایي دا یې رواوالي دلیل نه دی نو زموږ علمان باید د دې نه ځان وساتي او عوامو ته هم دا خبره په کلکه باندې وکړي په جدي توګه چې مساجد پاک وساتو ښه وساتو
مسجد د خلکو د راټولېدلو ځای دی او په افغانستان کې زرګونه مسجدونه شته که مسجدونه د ملا امامانو لخوا د تنباکو د استعمال ممنوع ځایونه اعلان سي دا کار به څومره ګټور وي
ممنوع ځایونه خو اعلان دي د شریعت د نگاهنه اعلان دي نو دا چې اعلان دي ښه خبره دا ده چې موږ د دې خلاف کمپاین وکړو زموږ علما باید په یو خوله باندې زموږ مدرسین زموږ محدثین زموږ مفسرین ملا امامان دا ټول خپل تقریرونه په دې رابطه باندې وکړي چې تر څو زموږ ځوان نسل په دې باندې اخته نشي چې دا کم اخته دي چې دی بس کې او نور خلک په دې باندې اخته نشي مسجد د عبادت ځای دی او نسوار عبادت نه دی بلکې دا مو ګناه ده نو کله چې ګناه ده نو سړی باید ونه کړي زمون په ولس کې په ټولنه کې د عالم خبرې ته د خطیب خبرې ته خلک ډیر اهمیت ورکوي ځکه چې قرآن او حدیث دی او هغه عملي کوي په خپل ژوند کې که زمونږ علما په یو خوله باندې د دې خلاف خبره وکړي او خلک به ترې نه ځان وساتي
دا جو اوقاف وزارت په دې اړه ډیر څه کولای شي او ډیر صلاحیتونه هم لري آیا دوی تر اوسه په دې اړه تاسو ته څه لارښودنه کړې یا د جماعتونو امامان ته څه لارښودنه کړې
په دې رابطه باندې هیڅ برنامه نه لري هیڅ خطبه نه دي کنټرول کړي د حج اوقاف وزارت چې همدای مسؤلیت دی باید د علماو د انسجام لپاره او د ټولنې د اصلاح لپاره دوی باید ښې خطبې چمتو کړي د خطباو سره کښېني او هغوی نه په دې رابطه باندې استفاده وکړی شي داسې نه دي کړي امید لرم چې په آینده کې د حج اوقاف وزارت راژوندی وزارت شي او نوې رهبري دا کوشش کې چې تر څو پورې واقعا دا وزارت خپل هغه اصلي مسؤلیت وپېژني چې کومې مسؤلیت دی تنها په خطبو باندې اکتفا ونه کړي د خطیبانو لپاره ورکشاپونه جوړ کړي د دوی لپاره نورو اسلامي هیوادونو ته سفرونه جوړ کړي د دوی سره دوامدارې ناستې ولري او امامانو باندې دا لازمي وګرځي چې د ځوانانو د اصلاح د ټولنې د اصلاح لپاره درسونه شروع کړي په مساجدو کې
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریچ په 2016 می مزانی سپو خبريږي او اوس د ډرامې ور دی د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وی خو اکبر کورته نه ویراغلی مور او پلار ته د ډیرو اندیشنو له لاسه خوب نه ورځي دا چې اکبر ولې ته نیمه شپه پورې کورته نه ویراغلی او ورسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
سلام علیکم
وعلیکم سلام زویا خسته چې په خیر راغلی نیمه شپه سوه له ډېرو اندېښنو خوب نه راته
اکبره ته خو تر پایه سړی نه شوې
ولې بلناره ما څه کړي دي
ښه وایې ولې هلک ته ناقه پکارېږي
ښځې دا ټول ستا بې ځایه نازونه وو چې هلک دې ځای ته راورسېد ته خدای دا وخت کور ته دې راتلو دی د ده د لاسه خلک ما ته پیغور راکوي وایي زوی دې پوډري دی
وسړیه دا خو دې حل لاره نه ده الکی وی شفاخانه ته بوزه چې علاج وسی په پیغورو خو څوک نشه نشي پری خودلای
خزه ته وشه به چوپ شه چې زه اکبر پوکم زه د سره پوی ګو ته ډېر خبره مکوه ګور اکبر ته واز دوی لارې لري یا به نشه پری دی او یا به دا کور اوس تا خو خده چې کومه لار خو خه
ګور پر یکدم کو نشه نشم پری خودلای بس دا کور ته تاسو ته مبارک وي
والکه و دریګه په دې نیمه شپه چیرته ځي
بس دې نو دا کور دې تاسو ته مبارک وي زه ولاړم
بس دې ډېرې زارې مور ته کوه پرېده چې ولاړ شي پوډري زوی نه زوی
تم ځان ته پلار وایې پوډري په خپل سر نشه پرېښودلی شي
ولې نشه پرېښودلی ماشوم خو نه دی دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي
نصیحت به مو ورته کړی وو چې علاج ته غاړه کېږدي بیا به مو علاج کړی وای وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای په زور خو د نشیانو علاج نه کېږي
بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور ما خپل فیصله ورته واوروله.
ستا دې دغم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته، اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څه کوي، په کنډوالو او مردارو لښتیو کې به شپې تېروي.
زما یې دې بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدې او یا نشه، خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپل ځان نسي خلاصولی، باید موږ یې را خلاص کړو.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري، دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی، باید موږ مرسته ورسره وکړو.
جنه یو پوره خوراک چې په خدای خمار خمار یې
ان دانه مادره پوره دې ترتا قربان شي.
یاد خیر بیسی، خدای دې تل خوشحاله لره، په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مرګزه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو، دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوشه جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عمل یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده، نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم، تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري، خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبر، که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده، ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي، تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې، ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی، که څوک پکې بند شو خپله ځان نشي خلاصولی، باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې بوډر څه کوې؟ که دې پلار نه وای، تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره، ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلار لري، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
او زه هم پلار لرم، خو د پلار غوندې مهربان نه دی، زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړنو ویلې زه ورک زه.
خیر دی، زما سره ولاړ چا، زما پلار به دې شفاخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه، در سره ځم، پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم، وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي، زه مې له پلار څخه کساد اخلم، پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د پوډرې پلار وایي. شیرجانه، ته یو نیکمرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې، خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم، زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم، خو پلار مې په رڼو سترګو نظاره کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو. موسیقی